د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښین ویب ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته لدی په مهم خبر خو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړې بودیجه تعین کړې ده. تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
ناټو وی په اوګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیاتو شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړ کول په پام کې لري. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تورستانو د فعالیتونو د زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د ایران د ولسمشر په انتخاباتو کې خلک نن د څلورو کاندیدانو څخه یو د ولسمشر په توګه ټاکي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو په اوګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړ کول په پام کې لري. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبري اعلان وکړ چې ناتو افغانستان د زیات شمیر سرتیري نه استوي بلکې افغان ځواکونه به پیاوړ کړي څو په خپل هیواد کې صوبا ټینګ او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. د ناتو عمومي منشي د مسلکي وړتیا لپاره د افغان ځواکونو نو کړه خو ټینګار وکړ چې ناتو به د هغوی روزنې او ملاتړ ته هم دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې لپاره حکومت دوی ته بودیجه سپارلې ده. د دې کمیسیون وایي ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او مرستندویه ټولنې دوی سره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د ساري یو شمېر بنسټونه وایي چې دا د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کړي. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تورستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت وایي چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د تورستانو د بهرنیو روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوسمهال د سیمه ییزو او نړیوالو تورستانو د روزنې په مرکز بدل شوی دی. د سرپل والی هم همداراز وایي چې دې ولایت کې موجوده تورستي ډلې د سیمې د استخباراتي کړیو تر مستقیم ملاتړ لاندې فعالیت کوي. او د پنځمبه پر اس په میدان ورده کې د مڼې ګل دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د یو شمېر نور ولایتونو ملمنو شاعرانو فرهنګیانو او علمي شخصیتونو ګډون وکړ. په پیل کې یو شمېر ځای چارواکو او فرهنګي شخصیتونو د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په اړه ویناوې وکړې. وروسته بیا لسګونو ځوانو شاعرانو خپل او ځینو نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو وسته شوال. د ایران د ولسمشر په انتخاباتو کې درې ورکولو بهیر پیل شوی دی. په دې هیواد کې هغه کسان چې د ورکولو په شرایطو پوره دي د سهار له اتو بجو راهیسې د رایو مرکزونو ته لاړ او خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د ایران په انتخاباتو کې د هغو کسانو شمیر چې درې ورکولو په شرایطو پوره دی 55 میلیونه ښودل کیږي. د انتخابات د هیواد د اوسني ولسمشر حسن روحاني لپاره چې د زیاتو ازادیو او پرانستې اقتصاد ژمنه کړې ده د یو ټول پښتنې په توګه ګڼل کیږي. په دې خاباتو کې حسن روحانی له ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی او مصطفی اقامیر سلیم سره سیالی کوي. د خپلواک نظر پښتنې پر بنسټ حسن روحانی د خپل مخکخ سیال ابراهیم رئیسی په مقابل کې 40 امتیازونه زیات لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په انتخاباتو کې د ورکولو وروسته په دې انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه وکړه او ویل چې د ایران برخلیک د ایرانیانو په لاس کې دی. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر کاروان بمباري وکړه چې ایران ملاتړ کوي. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې روسیې ونه شو کولی هغو سیمو ته د دوی د ننوتلو مخه ونیسي چې د امریکا متحد وسلوال د داعش سره د جګړې لپاره پکې چمتووالی نیسي. د ایران د دفاع وزارت د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د التنف د ښار په څنډو کې امریکایانو د دوی متحدو یاغیانو ته ګواښ پېښ کړی و. امریکایي ځواکونو د خبرداري له هوایي ډسو او د سیل مداخله ورسته چې ونټوانیدل د اردن پل پولې ته پرتی سیمې ته د سوریې د حکومت پلو وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي. پر سوریې ځواکونو او د دوی پر پلوي ملشو برید وکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې سازمان د دې هوایي برید په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا پوز وایي دوه چینی الوتکو د چین د سمندرګي په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک یوې ویاندې د چینی الوتکو دا عمل غیر مسلکي بللی دی. متحده ایالاتو پوز وایي دوی الوتکو په عادي ډول ماموریت باندې بوخته وه چې د چینی الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. سی این این تلویزیون ویلي د چین یوه الوتکه د 50 مترو په واټن سره امریکایي طیارې ته نږدې شوه. د چین په ختیځه بهیره کې د امریکا وروستیو فعالیتونو د چین لپاره اندېښنه پیدا کړې ده چې د فعالیتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې هم منفي اغیزه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړې بودیجه سپارلې ده. نو د دې مرکزونو د معلومولو او د کارکوونکو د جذب لړۍ به پیل شي. د دغه کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملاتړ کوونکو له دوی سره ژمنه کړې ده چې ډیر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم اندېښنه لري چې پارلماني انتخابات روان کال په افغانستان کې ترسره شي. له کابل ته ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته د رای ورکونې د مرکزونو د ارزولو لپاره بودیجه ورکړې او په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه پیل شي. د دغه کمیسون ویان ګلاچان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د رای ورکونې د مرکزونو عملیاتي پلان بشپړ شوی او اوس مهال دوی د کارکوونکو د جذبولو او روزلو په بهیر او میکانیزمونو کار کوي.
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې د کمیسیون لخوا پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیار ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده، وزارت مالی کمیسیون ته سپارلې او موږ اوس د کارمندانو د جذبولو د غوی د ټریننګ کولو په پروسه باندې او میکانیزمونو باندې مصروف یو.
غلی سید ویل چې د انتخاباتو د عمومي بودجې پر هم د حکومت او ډونرانو سره خبرې اترې شوې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د انتخاباتو عمومي بودجه هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شاوخوا 2 وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړو چې که د روانې میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی ته بودجه ځانګړې نه شي، په روان کال کې به انتخابات ناشونی وي. د دغه کمیسون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې او ټاکلو په هکله یوې خبرې ناستې ته ویلي چې په دې برخه کې خپلې طرحې حکومت ته ورکړي او له حکومت څخه یې د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او نور کارونه یې بشپړ شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني لوی چیلنجونه ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسیرګي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسالم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو سرول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه ګڼي. د دوی په خبره روان وضعیت ته په کتو ستونزمنه بوي چې د ولسیرګي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال کې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جنداد سپینغر ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنیزو مرکزونو ارزونه یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې راتلونکي انتخابات د روان کال کې ترسره شي.
نورې مهمې برخې پاتې دي او یو وړوکی قدم نشي کولای چې دا ډرامسته پیچې کمیسیون هوښ کولای په لنډ وخت کې او شفاف انتخابات ترسره کړي.
ښاغلی سپینغر وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ چمتو کول، د حوزو کوچني کول، د انتخاباتي کمیسیونو په داخل کې اصلاحات او ټکنالوژي ځای پر ځای کول هغه مهمې برخې دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک ورپورې تړلې ده.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، د یوې مشاعرې راپور به درسره شریک کړو. د پنجشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د مڼې ګل توریزم مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د میدان وردګ د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او نږدې سیمو فرهنګیان او شاعران هم ورغلي وو. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پنځمه پورس په میدان وردګو کې د مڼېګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړې، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو ته خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګو والي زونډګل زماني ازادۍ راډیو ته وویل چې د مشاعرې ولس ته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د مڼېګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسرلي پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام ولس ته سوله، ورورولي، اتفاق او اتحاد. تاسو ته به پته وي چې دې مشاعرې په جریان کې دښمن د ډېر لرې منطقې نه یو نیم توپ راوویست، خو مشاعرې توپ راونویست. مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي مڼېګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوې، خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپلل شي په ګټه تمامیږي.
د مڼېګل مشاعره چې شپاړسمه کلیزه شپاړسم کال یې وو، د نن ورځ په دودیزه دغسې یوه مشاعره بدلیږي چې کال په کال دی ټول هیواد په کچه شاعران پکې راټولېږي. زه فکر کوم دا یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي او هر څومره وپلل شي ښه خبره ده.
له خو څخه د مڼېګل د مشاعرې او تن ګډونوال متی الله تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پورې بولي او زیاتوي.
ښه په زړه پورې مشاعره، انشاءالله د تېر کال نسا کال مشاعره ښه وه، خوښنه وه. شاعرانو هغه نظمونه هم ښه وو، غزلې ډېرې ښه خوښنې غزلې وې، د سولې پیغام و پکې. د افغانستان شموله مشاعره وه، البته د ولایتونو نه ملګري راغلي وو.
د مشاعرې یو بل تن ګډونوال آدم خان وایي دا ډول مشاعرې د شاعرانو په منځ کې تګ را تګ او پیژنګلوي پیاوړي کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر لرې لرې سیمو شاعران راځي او یو له بل سره ګوري، یو له بل سره پیژنګلوي کېږي. چې زیاتره شاعران دي یو د بل سره نه دي لیدلي، فقط نامه سره آشنا دي، خو دا مشاعره ورته دا زمینه برابروي چې د هغو له څیرو سره آشنا سي، د هغو سره له نږدې نه پیژنګلوي وشي.
د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نور هم ډېر شي، تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانته شاعري او لکه د سنځلګل، نارنجګل و ورته د مڼېګل مشاعرۍ نورې لا هم پیاوړي سي او دغه لړۍ باید سره داسې سي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یاسو، افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینهوالو ته ورواړي.
د مڼېګل په مشاعره کې لسګونو ځوانو شاعرانو د حاضرینو په تاوده هرکلی کې خپل شعرونه ولوستل. د مڼېګل مشاعره یو تن ګډونوال شاعر د مڼېګل ښکلا او خوشبوي څه دا ډول وستایله.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په کاناډا کې د ویدا سټولنې لرزاکار سره مرکه اوري چې افغان ماشومان ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موینجودارو خار په اړه رپورت د ځوان شاعر زبی الله بیان سره مرکه.
ژوند د امکاناتو په دیده د او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده د او ماخام دی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
راو د کتاب د ونې په مناسبت غوی یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بڼ کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت ګویټه انستیتوت کابل پوهنتون د ماشومانو د ملاتړ د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل چارکی تر لنډو خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تیره اونۍ کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خپرونه کې مرکه هم اوریدلی شئ. زهرا برېښنا پنځه انځور شوي آثار د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اجانس د خبر لمخې زهرا برېښنا چې په المان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یو مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغه ستر هنرمند پاتې اثر پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست زهرا برېښنا د دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې له المان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډیر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې لمیشتې و رضاکار عبدالحمید شیرزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسېدلی دی؟
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. دوی تقریبا در سل څخه زیات ان جی اوز، ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسی کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په دا څونه وخت کې دي کار کړی دي. د افغانستان په 4 سره پروونسو کې ویشل شوي دي.
ولایت
بعض منطقې کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات شته، کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي.
او نتیجه مو هم ترلاسه کړې ده. کتابونه چې ویشل سی ودی چې آیا واقعا د هغو کتابو څخه ماشومانو یا کوچنیانو استفاده کړې ده مثبته؟
دی خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوښوي او عموما د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشګوار رزلټ راځي. دا کتابونه چې دی ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسي چاپ شوي دي.
څوک دغه کیسې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
دې دا کیسې چې د ادریس شاه لیکل شوې کیسې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریس شاه یو لیکوال و په افغانستان کې. هغه ټول دغه کیسې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لویه ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنې باید د ماشوم په ژبه ولیکل سي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د اکسو د ټول شانتي دی د ټول د ماشومانو سویا برابر دی. او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی د په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشا بزګر سلام ترجمه کړې ده. د قصو په پروین په جواب هم ډېر همکاري کړې دي.
بله، هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي، لکه په ازبکي ژبه، په نورستاني، تر ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي. نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو؟
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره دا په تماس کې کما منطقي چې یو د سجیبي وچ مثال د پښتو دری څخه جدا وي او یا لکه ازبکی یا نورستانی یا ترکمنی نو دوی هغه منځکې معلومات اخی او بیا مثال دا څوک ته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار شروع دي تابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله، تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس لاس موجود نه دي، خو تقریبا د 6000 زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متی الله ویسا، عطا الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي، زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي، موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواڅخه په کابل کې، دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متی الله ویسا او د دوستان او مسکان لایبرری صابر حسینی په بامیان په خوا کې، نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه دا کتابونه ویشل کیږي. او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم کوم سیمو کې په کار دي.
بله، د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي، دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي؟
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي، د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی. په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي، د یونایټیډ نیشن د خاصه کیږي، نو د بیا کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي، بیا هغه په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیش د نورو لیکوالو څخه غوښتنې یا څه هیله لري چې په دې برخه کې تاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته وشي.
د پاکستان په سندي حالت کې د موهنجودارو لرغونی خار اثر د بیغوري لواجی د تخریب لګواخ سره مخ دي. د لرغون پوهانو په باور دا خار 5000 کلن لرغونتیا لري او د اوس وخت پاتې آثار د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو. دا چې موهنجودارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې آثارو د ساتلو لپاره څه کوي، صفی الله ستنګزی په اړه راپور جوړ کړی، پام ورته راړوم.
د مړیو درایا د موهنجو دارو خار د حضرت عیسی مسیح میلاد شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساره په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پراته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرېمات. د فرانسې خبري اژانس دی او جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه یې زیات دي، که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقې کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده، ندی وجي نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې دا خښته چې لګېدلې ده نو دې دا سیم کوي، دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجو دارو د لمنځتلو یوازینی دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بیغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبي او ګډاوي پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډای وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼي ګڼي مخنیوي وکوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کانفرنس وربولي او پکې د موهنجودارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغون پوهان له بیلابیلو هیوادونو د موهنجودارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤل ناصر الله په خبره داسې په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنگین کړی دی.
ډیر زیات پیدا مندې مونږ سوچو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې وینو لکه مونږ خپل پدې لکه مطلب دی ته اوسم تاسو ته پتا چې لکه سکیورټي حالات په ملک کې د 1300 کالونو نه چې وینو لکه خنه دي داغه په وجه لکه ډیر زیات خلک ناراضي خو بهرال بیا هم د مانجودارو د لیدوله چې نه د ګرد نه نه خلک راضي سکالرز راضي ریسرچ سټوډنټس راضي
په جړین د ورکې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه او د ویسکانسن په هانتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د خار پاکي ته سخت لیوالو لدی سیمې تر ټولو لوی ودانۍ چې لخوا مندل شوې کومه مانی یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام ده. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ ترڅنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوس پنیز او خټین مهرونه سکه ستاندارد ډبره سره زر او ژړې غاڼي لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې لبرکته پاتې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوي د میاشتې په ورستۍ ونی کې د کتاب راز منځل کیږي. د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته اڅول کیږي. سه کلام د غوی د میاشتې په 15مه نیټه دا ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بابر بند کې ولمنځل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې ونی تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم
د غوی د میاشتې ورستۍ ونې د کتاب او کتاب لوستلو د ونې په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې سکهال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالتما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لمړی ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږه د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده او په دې ورستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لویدلې ده خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړی ورځ همدې ته ځانګړې کړله ترڅو زمونږه کوشنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیغام کې هم پر دې باندې تاکید شوو چې د کورنۍ او لورې د کوشنیانو ته هدایت وشي دا غوې د تشویق شي د کتاب لوستلو ته هغه کوشنیان چې هغه مطالعه نشي کولای د کورنۍ لورې دی او ته کتابونه ولستل شي ترڅو دوی د کوشنیوالو نه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د ونی څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړی شي. زمونږ ځوانان وحڅیږي چې کتاب ولولي مطالعه وکي او مهمه دا ده چې د چیرنی وکي. مګر په بیلابیلو برخو کې چیرنو ته اړتیا لرو او د یوازې چیرنه د مطالعه او د کتاب لوستلو او د کتابتونونو لارې نه چې ځوانان وته لاسرسي پیدا کی چیرنه کېدل شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خبرندوی ټولنه او کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې له څو بنسټونو څخه مننه وکم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي چې هغه د ګویټ انسټیټیوټ دی د سیف د چیلډرن اداره ده د کوشنیانو د ادبیاتو کور دی او همدارنګه د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله دوی لمنګ سره پکې برخه اخیستې ده او دوی خپل کتابونه چې د نه هدونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي او نندارې ته وړاندې کړي د کوشنیانو لپاره چې چون لمړی ورځ ده او دوهم ورځ به د کابل په پانتون کې لمنځل کیږي چې هغه کې به عمومي کتابونه یې ټول کتابونه به وي تبا د کابل پونتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي او دغه نندارتون په ترڅ کې به د لمنځل کیږي.
لدی نندارتون ور ها خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمنګ عمومي عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده. د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږه کتاب عامه کتابتون لرو. همدارنګه په ولایتو کې په ټولو ولایتو کې کومه چې په اطلاعات فرهنگ پر ریاستونو کې کتابتون نشته او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده هلته هم مونږ کتابتون لرو. مونږ د رسنیو د لارې نه د بیلابیل رسنیو له لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړی کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنیو د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یوازینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی، او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولی شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولی شي.
یوه نیوه کدا ده چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي پخوانی دي او کتابونه هم هغه پخوا چې ورته راوړل شوي نوي شوي نه دي، او دغه کتابتونونه ډېر غني نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته ده چې دغه کتابتونونو ته نوي کتابونه چې چاپیږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د سکالې په ځانګړي ډول په سکال کې موږ د دې لپاره ځانګړي بودجه لرو چې سکالې به کتابونه رانیول کیږي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغوی ته به هم بازار موندنه وشي، بل دا ده چې دا به زمونږ کتابخانو ته ولاړ شي او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمونږ ځوانان به ته لاسرسی پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورستیو کې په خپلو ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانیستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی، او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره د وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری و کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څومره د لمخه کندوز ته سفر کړی وو هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتون فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیو چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي، بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډرامه د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده، او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا تر څو بل تخشینو تر څو پورې به کار نه کوو، ولې به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل، او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلې دي، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه شکي. همدغه واجب باندې نو کندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې هم دې واجب مې کندوز ته سفر کړی دی.
عابد صاحب، درته وایي چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي، او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلي چې د جاسوس تر نامه لاندې دامې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی کندوز چې راغلی یم، او اووم اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله، له کابله تر کندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته به ځم، او د خپل ولس دا دردېدلې کړېدلې خاموشه چیغه برسوم تر دوی پورې، او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زب څو وایم خدا ولس داسې ولس دی چې کسړی په 100% کې 1% مینه ورکي 1% رښتیا ورته وایي 1% په صداقت خپل کار ته ژمن واوسیږي نه نیوي دا ولس ورپوره کوي نو زه چې هر چیرې تللی یم دې ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی
عابد صاحب د روسیې پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ تر کومه چې ما کتلی دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول دا څومره کولی شي د ولس پر روحیې باندې مثبت اغیز وکړي
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم خو لومړی ځان اصلاح کول ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري طبیعي خبره ده خلک ستړي دي سخت ستړي دي سخت ځورېدلې دي په ډېر یو بد حالت کې قرار لري دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې خو په صداقت یې ورته وکړې ضرور تاثیر ورکوي نه دا چې تاثیر ورکوي بلکې عمل ته مخه کوي
څونه ډېر سمفونه دي یو دوا درې اته لس دولس حساب یې راسه غلط کړي عجب زایم معلم دی خپل فرانسن دی معلم یې بیا دی خپل بازی کوي
څه کوي څه نو خوښ معلم دی ښه زړه نه کوي
زایم معلم صاحب ما برج دی معلم صاحب چې پلیک څوک نغلا کوي ما چې نغلا کوي غلط ونه ډیر سی وی دی تا غزای سم دی معلم صاحب ته لاره ما واخزه د ما قطار ته زمه وام زه دنت ښه نام ستکی خبر نه پیژم لکه زه راکه تک تر واسکه ژه لکه تر واسکه ژه خو لکه تر واسکه ژه خو لکه تر واسکه ستکی لکه تر واسکه ژه ورته ځای نه ست خو چی شي خپل به کالې زاري ما یم صاحب ته ته وګره په ما کار لري چی شي خپل به خیرانه به به ځي ما یم صاحب ته وګره ته ولاړې دې ما ته ته خیرانه نو موږ خواران ته سیدر کومه خرم که نه ما جنوم پرې کومه څوک یې سیدر کومه نه ما جنوم پرې کومه په خدای دې سیدر کومه ته خراب یې سل جدي خپل به دې خاط نه ایزدا زما زدا دې خو موږ په ناس نه سل کاله موږ په پروته خاط زدا کړی دې ته نو وڅ کژنه کې ته لیک شاته وڅ کژه ته وڅ کژه ته ته تاسو نوم درته لیکم باندې ته مو ګوره ناری اما وا خاچرا سخرا کی ته مر تا نی دی څه خاط می لیکلی دی چپا می نه دی لیکلی دا کتاب چا ده ما په چې به در کوم تا ستا کلام ما یم صاحب دا چې شنی کیته تو ساری سدا یم اخی ته بلا داس کی بیا داس کی خلخ ته باش وازه ما یم یم دا خدای چا ده دی خط خو څو کی کی سم ده ما یم صاحب شنو مام نه دی وی شدا قصا ده
اته کوم قصا خط
خو شو ګور مازی
چی شي
حزری
واس په پیاس ولا هغه شاګردانو ما چې پکښ نه کې سم ده چې پیژم
یې ستانو تر یلای دی
نو هغه ستانو دی سم ده قرار خو خاص ما یې صاحب ستانو میاد کی
احمد ته
ما درو نو محمد ما یې صاحب زما نوم په دا کتاب کې ولیکه زما دا چې مکتب خوښ دی زه مکتب شروع کوم ما یم صاحب وا ویلې مې دی لږ مې ویلې دی زموږ په کلی کې خو هغه بیا خلک واسوت خلک ویل چې تاسو په کلی کې د پارو ځای نه پرېښو زموږ ما یې مان کړ د مسلمانانو ملمنځونه کول شاګردان زو د کلی خلک و یا زه بل سم ته نه زما دا چې ما یې مې دوه دا باندې ځان واره تاسو ځلې مو کښه خارانه واله دا باندې خوش کړو په دا غسم ما نیم بیرته راو غسره ما نیم ځم ما به دا غسم کې کښه نه ځانم لیکه ما نیم ځم ځم نو تو راي دي
ولارسم ترانی ما خوما یم صدا در توای و ولارسم پلارمی پلارمی د جیر ناز د تورجان بولی ما نه سو پر پلار داس گرانی مز ما پلان پیش سره دی هر چی چی زما اور سره بیای چکل پر لیر زاد چې زو ستړی سم باز پلار تا هم ستړی سلام با پلان بشا کی تای ز خپل کی د پلان بشا ما ما نه سو پلان هر شی را رانی سه شرط می بیای چپلکی کالی صدری تا خپل یابل را رانی مانیم صاحب یو راز د پلار سره باخت ولارم پلار می په باخت کار کاوه خلک رااله سبا پلار یې اول ووالی بیا پښې لاسونه ور وتړل ما زارۍ ورته کولې شوتر ولوېدم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار یې نه ایله کاوه اخر زما مخ ته په دومره چړا لال کړي
اوس دی یو لنډ حکایت وار دی وږمه جبرخیل استودیو ته راغلی وای د داسې چا نقل میرا وړی چې د دنیا سره او سپینې نه و په کار راځئ غوږ به شو وږمې ته
د هند خلکو یوه کیسه ولیدا ترکانو د واده نه وکړای یوازې اوسېده او ټول ورځ به یې په کار تیروله ولیدات ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څخاک هر څه یې ساده وو نو کوم پیسې چې ګټلې ډیر لږ یې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبه ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوي پیسې اچولې ولیدات له ځانه سره فکر وکړ مرتبان باید تش کړم مرتبان یې زرګر ته یووړ د هغه مخې ته یې تش کړ او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیا وښی راته جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وښی جوړ کړ خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وښی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان وو اوخان په رنگا رنگ مالونو بار وو ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړي سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یې وړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي ولیدات ورته وویل کې دای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خبري کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه ولیدات وویل مثلا چاته سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته ولیدات هم داسې وکړل سلطان ته بهترین وبرېخمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي یو داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ور واستول ولیدات چې د دومره شتو ارزو من نه وو د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي وزیر په ثواب کې وویل شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي د تا داسې سوغات ور واستوه چې بدل یې در نکړای شي او غرور یې مات شي سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمې ولیږل چې ولیدات همغسې سرغوچ شهزادګۍ ته واستول شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه فیصله وکړه چې ولیدات به له نږدې ګوري نو لخپلې وینو کری سره په پټه را وبته او په پښتنه پښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي شهزادګۍ او نوکر یې
د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس پور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړې د پاچایان وو د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان وو چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمول تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه وه منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته لسرو زرو ډک صندوق ور واستوي، خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی وو د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده؟
کتاب خو انتخاب په کې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي بیا شمیر در وښي بیا وایي انتخاب به په کې کمی، دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ او که دې ته ګورئ چې چا وستایه له هماغه انتخاب ته؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري یم نو انتخاب خپله کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډیر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب شعرونه نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. او پیره دستګیره دا ته څا پلته وای، پیره دستګیره دا ته څا پلته وای، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د اوبړستنه کې ګینده ده او ماښام دی. او ما سره لری مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لری مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماښام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لمده ده او ماښام دی.
ډیر عالی. دا پیرانو سره خو خلک ډیر احتیاط کوي، تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللی دي که نه؟ څه فکر کوئ دا به څنګه وي؟ دا په خلکو ښه ولګي که؟
بالکل، دا په چا بد تاثیر کوي، خو دلته ما د پیر نم دا د فالوئین کی که نه، مطلب دا هغه
خوشحال بابا پیرو، د حمزه بابا پیرو، او هغه ډیر په درناوی یاد کړی دی. اما ستاسو پیر چې وو دغه سی وپاره له ستاسو منظور له فعالیدونکي نه؟
بالکل.
دغه بیا اصلاح کوي. تاسو په شعرونو کې ډېرې خبرې نوې دي، څه چل کوئ تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې؟ دا مختلف لارې لري چې کېدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کړي. د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی، یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی، یا له یو ناشنا فعل سره چې هلته یې مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې، یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي. تاسو خپله څه کوئ؟
زه خپله خو دا مونږ استادان زیاتره په دې دغه دی کنه وای چې تیر تاریخ په لولو باندې خو مخ بم تر نه اړو. نو زه خپل غواړم نوي ذهنونه مطالعه کړم، نوي شیان مطالعه کړم. همداسې شعرونه زه ځینې ګورم کنه، خلق ځینې شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي. زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه تشبیه نه کړم، زه کوم بل نوي چې سره یې تشبیه کړم. نوی نه نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت. او ځوانانو ته مې همدغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دې نه کوي، کوشش دې وکړي د ځان یو فکر دې خپل دې خپل ژوند کې دې فکر وکړي، خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه، د یو چا کیسه به بیلې د بل به بیلې. نو کوشش دې وکړي دا خپل کیسه وړاندې کړي په نوی ډول خلکو.
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دې خپل تجربه ته مخه کړي، خپل خنوت څه ویلې دي، خود هغه احساسات دي، د هغه تجربې دي، موږ دا عقل لرو چې خوند ور نه واخلو. او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو.
بالکل، د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کی کنه، د څه نه زده کی. تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي، دماغ نه ګټه پوهیږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی. دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړی، دا بیا په خپل هماغه کار سم عمل کوي کنه، خپل تجربې بیا نوې باڼې باندې وړاندې کوي.
نظمونه ډېر لیکي که غزل؟
غزل مې ډېر لیکلی، تقریبا یو کال شي دا نظمونه هم لیکم.
په خپلو غزلو کې کومه یو ډېره خوښه؟
خپلو غزلو کې نو یو غزل دی سې نوی دی، وای نوی کال دی هغه نشته باران اوري، نوی کال دی هغه نشته باران اوري، څه بد حال دی هغه نشته باران اوري. بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه، رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري. او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول در وړم، خو بال دی هغه نشته باران اوري. او سڑک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، سڑک باران کې راخکاره پړنګ دیوال وا، رنگ دیوال دی هغه نشته باران اوري. او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه، دا مثال دی هغه نشته باران اوري.
او ډیر علی
نه نه
دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نه وینې دي، دا هغه سیدی لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلی. یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و، ځینې نوي تصویرونه ایجاد کړي وو په شعرونو کې، هغو ته یې هم تاوان اړولی ده. نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي، او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو، فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل، یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي. زموږ د پخوانی شاعری چې او نقد کی، البته په مجموع کې تنا د پښتو نه په دری او پښتو په دې په دواړو کې، وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي. بل انتقاد چې ور باندې کیږي هغه وایي، وایي د دغه شاعری پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړی، په خیال کې به انځوری. خو نن سبا تمایل دی ته ده چې علاوه دی چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسی، باید احساسی. او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده، یعنی اوسي کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې دغسې ته ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسو د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله د تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي. تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینی تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما دی باید کې تصویرونه. نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، د خپل دغه پریخې د ټولنې پریخې زویم کوم دغه خپل ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو شیر ته راوړو یا په خیال باندې یا په رښتینې باندې چې کوم کارونه کې کنه نو دغه وړاندې کې دا مخه خبره
دمو په شیر کې دا ګدار چې دا تومره تکرار سو چې اوس ز په کوم شیر کې دا خپل وګورم نو ظلم نه کیا شیر ول ولا دا بس ډیره تکرار سو لا ګدار علاوه شاید تاسو ځایونه یې تاسو چې ویل چې دا خپل چاپیریال انځور ولو ته ګوره یو شاید از مخ خواته نسته ده خود مشرقی خواته سته ده دا بلی چی ده دا دی دیر کم ذکر از مخ پشیرونو که را غلی ده البته پلندو یو کسته ده و دا بلی هم یو دیر شاعرانه جای ده او دا دا جلوی چی دی از مخ پشیر که دیر کمی دی دا خپل محیط می در تا ویل لدینا علاوه هم البته چه زور سر بلد نه ایمه دا تنها دا مشرقی دا سیمه می در تا ویل هم دا غصی با پا نور و سیمو که دا چاپریال دا انزور اول و بخاطر پرت لگو داره نورم دا غصی جایو نسته سره باید انزور که میرابانی یو شیر دیره تا ویل والا
یو نظم دای نیازه سی بای یو او رس که ملنگی بل او رس که تجارت جوندون سمان آشنا خلطان عبارت گرزم سوی لغاڑن سوی لغاڑن ز سیزل مواڑی استاد حسن حرارت بے بنیاد زندگی بے بنیاد محبت دلتا زان لزان هم پورا کئی خپل ضرورت چا خوڑل خپل نظر چا ساتل امانت چا ورکڑ چا لزڑ چا کشتد سخاوت دنیا نخری پا امید بیا نجوٹ شرارت دا ژوندون دی ښه ډیر سخت رانه غواړي مهارت دی فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت
ډیره مننه کتاب مو ولې نه چاپوې
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی شعرونه مې دومره نه دي مخکې مې ویلې چې انتخاب چې په کې وکړو ډیر کم دی نو وخت به ونیسی تر وسه ورته دومره تصمیم نه دی
بیان صاحب چا شعرونه ډیر لولی
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګي دا اوسنۍ ډیرې لولم د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډیر مطالعه لولم همداسې ښه شعر پسې ګرځم
کورم دان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ما در کړه زړه غره جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا ما در کړه زړه غره جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا دک دې زایک نو تاوان تاوان روان بدر نه غواړو چدرا کھڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا